سلور بجو شوې دا ازادي رادیو دا تاسو کولای شئ په دې او ساته خبری مجله کې چې زه اجمل تورمان یې تاسو ته وړاندې کوم د افغانستان او نړۍ په اړه له مهمو موضوعاتو خبر شئ. په دوهم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو ونیز خبرونه هم درته وړاندې کوو. خودم ګړی فریبا ظاهر له مهمو خبرونو سره.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکې د تخار ولایت د چاه اب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو جګړه په شاتم بول سوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه استول پیل کړی دی، او هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو نیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و، داسې ښکاري چې یو ځل بیا یې خپل مسیر بدل کړی دی. د خبرونو تفصیل د تخار ولایت د چاه اب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د تیر شپې برید په شاوتم بول سو. وسلوالو طالبانو تیر شپه پر چاه اب ولسوالۍ ډله ییزه حمله وکړه. د تخار د والیبان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي، او دغه جګړه چې تر نن پورې دوام درلود اوس د ولسوالۍ څنډو ته په شا شوې ده.
از استقامت ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان بالای ولسوالی چاه اب هجوم آوردن که فضل خدا با اونجا با مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما مواجه شدن و اینا نتونستن که ولسوالی را تسخیر بکنن یا تحت تصرفشان بیارن. جنگ به اطراف ولسوالی کشانده شد.
په دې جګړه کې د اوشتي مرګ جوبله پاړه تر څه نه دی ویل سوی. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر ټویټر لیکلی چې د چاه اب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې یې نیولې دي، خو د تخار د والي ویان دا نه مني چې د ولسوالۍ او د ولسوالۍ د امنی قمندانۍ ودانۍ دي طالبانو نیولې وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه واستول پیل کړل. د دغه کمیسیون وایند زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ نن جمعه پیل شوه.
فرا، هرات و بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس ما د لیګ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزه و، هغه درملو کمپنۍ هغه مسؤلیت واخیست و نوی ورژن یې راوړ، او هغه زموږ همکارانو په دغه وسیله کې ځای پر ځای کړو. هغه مشکل سر شوی دی.
یو شمیر ګوندونه بیا وایي چې بایومتریک دستګاوی تخنیکي ستونزې لري، او له دې کبله دوی ته د منلو وړ نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 10,000 نوي بایومتریک دستګاوی رانیولي چې د پخوانیو 22,000 سره یې شمیر 9,500 دستګاو ته رسیږي. په بدخشان کې د بشري حقونو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. د دغه ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفې نوین ازادي راډیو ته وویل
قرار یک گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200,000 تیول در سطح بدخشان مسئول کار شاقه می باشند، که این را ما با یک دید نگرانی می بینیم که بیشتر نگرانی ما را البته بیشتر ساخته.
په بدخشان کې د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بیوزلۍ له کبله مجبور شوي دي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو اونیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوې و، داسې ښکاري چې یو ځل بیا یې خپل مسیر بدل کړی دی. همدې مسلې د دې کښتۍ د اصلي ځای په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. په لسو ورځو کې دا دریم ځل دی چې د ادریان دریا یو په نوم کښتۍ چې مخکې ګریس یو نومېدل یو نوی مسیر غوره کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن په ناروې کې خبریالانو ته ویلي چې دغه کښتۍ اوس د لبنان پر لورې حرکت کړی. تر دې وړاندې دا کښتۍ په جبل الطارق کې په دې تور نیول سوی و چې ګواکې سوریې ته یې تیل انتقالول. اوکراین وایي له روسیې سره یې د زندانیانو د تبادلې خبرې لا هم دوام لري. تر دې وړاندې ناتایید سوي راپورونو ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې چارې بشپړې سوي دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویاند نن پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبره لیکلې ده. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې له روسیې سره د 24 بندي اوکراینیانو د یوې کورنۍ غړي د ازادي راډیو کریمیا څانګې ته ویلي چې ټول زندانیان خوشي سوي دي. دا هغه کسان دي چې تېر کال په ازوف سمندر درګي کې د روسي ځواکونو لخوا په دې تورونی ولسو چې د روسي چارواکو په خبره د دوی تر کنټرول لاندې وبوته نه نوتلی و. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا غدري هیوادونه دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. د پداس سال کې چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه دوام لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د فنلند په پلازمینه کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست له مشر فدریکا موګرینی سره د اروپای ټولنې د غونډې په څنډو کې ګوري. دوی په خبرو کې په خلیج کې د کشتیو د امنیت حساس موضوع هم مطرح سي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پولند ته خپل سفر لغوه کړی دی. ولسمشر ترامپ په خپل هیواد کې پاتې سي څو د دوریان په نوم دغه طوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې فلوریدا ایالت ته د راتګ خطر سته. ډونالد ترامپ د پنځمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویل د دې لپاره چې ډاډمن سي چې د فدرال حکومت ټولې منابع د طوفان پر راتګ تمرکز کړی، پولند ته خپل سفر لغوه کوي. د ویل پریکړه یې کړې چې راتلونکې اونۍ پولند ته خپل مرستیال مایک پینس ولیږي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه په مننه دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او په پاڼه هم کتلی شئ. ازادي رادیو ټکه کام او ازادي رادیو ټکه او آر جی. افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونې به د دوهې په ناسته څه اغېز ولري؟ په دې اړه راپور او د ولسمشر ترامپ د دغو څرګندونو په اړه په اسلام آباد کې د پخواني افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره مرکه.
روانی خبرې دي چې توقع ده کیږي چې په ورځو کې به نهایی شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړل. دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل
سارا هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس ما د لیګ نن شاید.
دغه شان په بهرنۍ موضوعاتو کې درته دا موضوع لرو چې د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضائي مرکز کې یو توغندی چې په پام کې ورڅخه د پنځشنبه پورې فضا ته وتوغول شي، د توغولو په دزګا کې چاودلې ده. په دې اړه درته راپور لرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم ازادي او اوریدونکو ونی سپور کړه. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونه به د دوهې په ناسته څه اغېز ولري؟ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر کمول تایید کړي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی دی. زموږ همکار ناجیه ساپۍ هم دا اوس را سره د کابل نه د تلیفون په لیکه ده او په دې اړه جزئیات راکوي.
ډیره مننه ترمن صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د نهم پړاو بحثونه نن هم روان دي. که څه هم ځینې رسنیو په دغو خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو لا هم یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره دقیق معلومات نشته. له بلې خوا بیا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو په اړه اندېښنې مطرح شوې چې د ویلی په افغانستان کې به د امریکایي زرګونه سرتیری پاتې شي. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې همکار او د دفتر رئیس عبدالکریم خورم شیبه مخکې وویل چې د ټرمپ دغه څرګندونې تیر خبرو سره په تضاد کې دي. خبروي چې د ښاغلي خورم د خبرو یو برخه واورو.
این گفته های رئیس جمهور ترامپ متناقض است با چیزی که قبلا خودش گفته بود که از خروج مکمل حرف زده بود.
ولسمشر ترامپ فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د ولسمشر ترامپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر به په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې په شر د ولسمشری د نوماندانو جدي اندېښنې راپارولې. د ولسمشری زو ټاکنو نومان او د ملي وفاق تکنیزي ټلې مشر احمد ولی مسعود هم له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی مسعود په دې اړه وویل
سیاست یا پالیسی آمریکا در قبال افغانستان در مجموع یک سیاست تقریبا متناقض است، یعنی تا هنوز است.
د امریکا متحده ایالاتونو د مهال په افغانستان کې 14000 سرتیری لري. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو طالبانو ویلي چې په دوحه کې له امریکایي هیات سره خبرو کې مهم شرط له افغانستانه په بشپړ توګه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. یو شمیر څارونکي بیا وایي تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمول د 2000 تر حده ارزیابي کول، خو د ولسمشر ترامپ تازه سرګندونو له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وتلو مسله یو نوې او پاینې حال کې پیچلې پړاو ته رسولې ده. په همدې حال کې د امریکا او طالب استازو په قطر کې نن خبرې روانې دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرو په اړه بیلابیلې څرګندونې کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلي چې د دواړو خواوو شپې تر نیمایي پورې روانې وي او مهم پرمختګونه شوي، خو د دغو پرمختګونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ولې ترمنځ
ډېر ډېر مننه ناجیه صاحب وه چې د ولسمشر ټرمپ د وروستنو څرګندونو په اړه یو شمېر غبرګنونه راسره شریک کړل. قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار عصمت ساروان په پاکستان کې د افغانستان د پوخانی سفیر حضرت عمر زاخلوال سره هم په دې اړه مرکه کړې ده. ښاغلی زاخلوال وایي
د امریکا د ولسمشر څرګندونې ضد و نقیضې دي. څه چې مهم دی هغه د طالبانو او امریکې ترمنځ روانې خبرې دي چې توقع داست کېږي چې په ورځو کې به نهایي شي، او تر کومه ځای چې زه معلومات لرم هغه په دغې په پایله کې کوم هوکړه لیک چې لاسلیک کېږي د هغې په اساس به د افغانستان څخه بهرني ځواکونه په شمول د امریکې په بشپړه توګه باندې وځي. نو اصلي قضاوت زمونږ باید په هغه سند باندې وسي، نه د امریکې د ولسمشر د شخصي څرګندونو په اساس.
فکر نه کوي چې طالبانو به همداسې یوه موافقه یا په ښکاره یا پټه له دوی سره کړې وي چې امریکا دې په یو نه یو شکل سره نظامي حضور په افغانستان کې ولري؟
زه فکر نه کوم. تر کومه ځایه چې ماته معلومات دی هغلته د امریکې د فوځونو د بشپړو وتلو موضوع مطرح ده.
یوه هیواد هغه هم د امریکا په شان د یوه ستر هیواد یو ولسمشر دغسې غیر مسؤلانه خبرې کولی شي؟
نو د امریکې ولسمشر خو نورې خبرې هم کړي. هغې په افغانستان کې د امریکې د توانمندۍ چې لس میلیونه وګړي دلته وژلی شي او په نتیجه کې جګړه ګټلی شي، داسې خبرې څرګندونې هم یې کړي دي چې هغه خو یې ډېر مسؤلانه نه وي.
دا توان امریکا لري په دې کې خو څه شک نشته که اتم استعمال کې دا کولی شي؟
نه ولې نه، مګر دا چې بیا په عمل کې دا کار دی وشي خو بیا دا حقیقت ته ډېر لرې دی. یعنې د څرګندونو نه اضافتن کوم بل ارزښت او یا دا چې طبعا توهیني وګڼو مونږ ټولو اکثر عمل هغې ته وخود.
یوازې ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له طالبانو سره له موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو یا د سی آی ای د حضور خبره نه ده کړې، نورو امریکایي چارواکو هم کړې ده. مثلا
په امریکې کې زه دوه مختلف یا زیات موقفینو وینم. مثلا د سناتور ګرام خبره دا ده چې امریکایي فوځونه دلته په دوام پیدا کړي. متيقین ما چې د زنو برحاله جنرالانو به هم دا موقف وي، ځکه د پخوانیو جنرالانو لکه جنرال پیټریس او همدارنګه نورو جنرالانو هم په دې اړوند باندې لیکنې کړي او دا څرګندونې کړي چې د افغانستان څخه د امریکایي فوځونو بشپړ وتل د امریکا امنیت ته په حقیقت کې غوښته فله هغه دا کار باید ونش مخو هغه په دې اوس وخت کې مونږ باید په څرګندونو په شکل باندې ونیسو چې مهم دی هغه دا دی چې کوم اسناد چې ځکه امریکا او د افغانستان حکومت تر منځ پر راتلونکي اونۍ کې حکومت مودې په داخل دی اونۍ کې چې د سیاسي سند به امضا شي او همدارنګه طالبان او د امریکا تر منځ که په هغه کې د امریکا د فوجونو د بشپړ وتلو خبره وي نو باید مونږ هغه څه قانوني څه ځکه چې هغه هوکړه ده او دا نور شي څرګندونه دي.
ځینې خلک وایي چې حکومت ژمنه چې طالبان امریکا ته ورکوي او د هغه په وړاندې امریکا حاضریږي چې د خپلو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان کړي، طالبان هغه ژمنې عملي کولای نشي. مثلا طالبان د داعش مخه نشي نیولای یا د نورو ترهګرو ډلو مخه نشي نیولای. شاید یو شرط دا هم وي چې د افغانستان له اوسني حکومت سره په یو نوي شکل سره جوړ شي او روغه وکړي. په طالبانو کې یو شمېر کسان په دې اصرار لري چې باید خامخا د زور له لارې واک بیرته ونیسي او اسلامي امارات چې دوی پخوا درلود دغسې یو امارت جوړ کړي. که دوی کومه موافقه هم کوي هغه عملي کېدای نشي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
اول خو بیا هم تر کومه حده چې زه معلومات لرم او د خبرو په جریان کې داسې یو هوکړه چې طالبانو دي امریکې ته ورکړي، داسې یو ژمنه چې طالبان دي امریکې سره کړي وي، البته اسناد به وښيي چې د دوی د فوجونو په وتلو سره به طالبان بهرني جنګیالي له منځه وړي او یا داعش به له منځه وړي، داسې څه نشته. څه شی چې ژمنه د طالبان د لورې هغه دا ده چې دوی به په خپلو لیکو کې او یا په خپلو سیمو کې حد اقل همدا اوس چې د دوی د کنټرول لاندې دي بهرني جنګیالیو ته زیان ورکوي. دوی به خپلې اړیکې د بهرنیو جنګیالیو سره لکه القاعده کلریش کوي به او همدارنګه به طبعا په هغه سیمو کې چې داعش دی په هغې کې نو بیا یو څه به زه فکر کوم چې د هماهنګۍ الفاظ به وي چې په هماهنګۍ سره د داعش پټ ځایونه په نښه شي او له منځه لاړ شي. په راتلونکي کې خو به دا توقع کېږي چې طالبان به د نظام یوه برخه واوسي. طالبان به نظام نه اوسي، د نظام یوه برخه به واوسي. هغلته به ژمنتیا او یو کوم تعهد چې کېږي هغه به د هغه نظام او د امریکې د نظام تر منځ وي چې هغه به تمن په افغانستان کې بهرنیو جنګیالیو ته د پټ ځایونو نه ورکولو یا حتی کې وي له منځه وړلو مسله به وي.
د په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوالو چې د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندولو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدرمنو اوریدونکو، مخکې لدی مو داسې راپورونه درلودل چې د تخار ولایت سیمې چارواکي وایي نن د جمعې ورځ سهار 15 بجې وسلوالو طالبان د ولایت پر چاب ولسوالۍ ډله ییز برید پیل کړی او اوسمهال په دننه ښار کې جګړه روانه ده. ویل کېدل چې د ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبان لخوا نیول شوی دی. خو اوس زموږ همکار اجمل آریان د تلیفون په مستقیمه کرخه دی را سره. ویل کېږي چې دولتي ځواکونو بیرته د دغه ولسوالۍ مرکز نیولې دی. آریان صاحب، په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
مننه فرماسه زلمه، خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کومه. لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه، د تخار سیمې چارواکي وایي چې افغان ځواکونه په رسېدو سره چاب ولسوالۍ ته دوی هلته تصفیه عملیات پیل کړل چې په پایله کې وتوانېدل وسلوال طالبان له ښار څخه یې باندې وباسي. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجری ازادی را دته ویل چې اوس مهال د چاب ولسوالۍ ښار د ولسوالۍ ودانې د امنیت کمانډانې ودانې یعنی په ټول کې ټول دولتي تاسو د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي او د ښار په شاوخوا لرو کله کې خال جګړه جریان لري. بیا په ورته وخت کې د تخار د امنیت کمانډانې ویان خلیل اسیر ازادی را دته ویل چې اوس مهال افغان ځواکونه په سیمه کې عملیات لري او هغه سیمه چې د وسلوال طالبانو په ولکې ته ورغلې غواړي چې هغه پاکې کړي. نوموړی وایي چې په دغه عملیات کې تر اوسه پورې 28 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او همدارنګه وایي چې د افغان ځواکونو 2 تنه سرتیري هم قتل شوي دي. نوموړی وایي چې دغه تصفیې عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې دوام لري تر څو چې د چاب ولسوالۍ اړوند شاوخوا سیمې د وسلوال طالبانو له حضور څخه نه دي پاتې شوي.
پہلے آرین صاحب کدھر تو چھاپ جھگڑا کے چھ دا سہار پنجو وجو نہ پہل شوی دا مرگ شو پاڑا ہم سے خبر شرے کنا
طالبان سے پدیاڑا میلا سر خبر اوکولے چاروا کی وای چھ پدا جھگڑا کے دلربی سراس دا سوزے زنے دا دارنگا یو شمیر دکانوں نا او استودن کورونه مو ور اخیسته ده دوی وای چې به مالی ودانی زیان خلکو ته اوخته ده. خو تاسو کور دقیق ارقام ارقام معلوم نه ځکه چې خلک په کورونه کې دله هم خار ته نه دی راوتلی. دوی وای چې ورسته به دغه ارقام او د خسارات او د زیانونو ارقام به له رسنیو سره شریک کړي. خو دوی د جګړې یو لامل دا وښوده چې له 2 کالو راهیسې دلته هم د خلسرو وسلوالو ټوپکیانو تر منځ د پل بیني جګړه وه.
بله آرین صاحب، نور سیمې هم شاوخوا د نامنیو راپورونه ورنه ورکړل شوي دي. نور سیمې څنګه د تخار ولایت نورې سیمې نورې ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده که نه هلته آرامي ده؟
بله ترمان صاحب، تېره شپه د تخار په ګڼو ولسوالۍ باندې طالبانو بریدونه کړي وو، لکه انګقلا، برقات، بهارک. د بهارک ولسوالۍ باندې مسلمان باندې طالبانو تېره شپه 2 بجې 12 بجې شاوخوا 12 بجې برید کړی و چې د تخار د ولایتي
د بهارک د ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه هم راپورونه او خبرونه داسې اوازې خپرې شوي دي. دا څنګه موضوع ده آرین صاحب؟
بهارک ولسوالۍ نه ده سقوط نه ده کړی، تنه په یو امنیتي بیس باندې البته طالبانو برید کړی چې بېرته برید په شاپ تنبول شوی ده. او دارنګ په زرقد ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو په پوستو باندې بریدونه کړي وو. شاته هم مرجوب له دواړو خواوو څخه اوښتې ده، خو دقیق ارقام نه ده معلوم.
ډېره ډېره مننه د ازادي راډیو همکار اجمل آرین چې په تخار کې د چاب ولسوالۍ د وروستي بریدونو په اړه معلومات راکول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
بله قدر من اوریدونکو، بیا هم خرغ لاس وسې و بهرنۍ موضوع راغلو. د ایران په سمنان ولایت کې پاغه فضائي مرکز کې یو توغندې چې په پام کې وو ورڅخه د پنځ شنبه په ورځ فضا ته وتوغول شي، د توغولو په دستګاه کې چاودلې ده. دا پیښه داسې مهال کېږي چې په پام کې ده نن د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. په یو بل پرمختګ کې بیا امریکا په لبنان کې له ایران سره په تړلې حزب الله ډلې او په عمان کې پر هغو افرادو چې د ایران له قدس ځواک څخه حماس ته د نقدو پیسو په لیږدولو کې په لاس لرلو تورن شوي نوي بندیزونه لګولي دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
یوه ایرانی چارواکي تایید کړه چې چاودنه د ایران د سمنان ولایت امام خمینی په فضایي مرکز کې د توغولو په هغه دستګاه کې چې په پام کې وو ورڅخه پرون پنجشنبه یو توغندې فضا ته توغول شي شوې ده. دا ظاهرا د ایران دریم توغندې دی چې روان کال فضا ته توغول ناکامه کیږي. رویترز خبری آژانس د ایران د یو چارواکي چې د نوم نه خوولو په شرط خبري کړي له قوله خبر ورکړي چې ویلي دي دغه توغندې د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله منفجر شوی دی. رویترز د یو امریکایي چارواکي خبري هم راخیستې چې ویلي دي فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ توغول ناکام شوی دی. په هغو تصویرونو کې چې د پلانټ لابس او مکسر ټکنالوژي شرکتونو ساتلایټونو اخیستې ښکاري چې د توغندې د توغولو له دستګاه څخه تور لوګی پورته کیږي. څو ورځې مخکې له دې ځایه په اخیستل شوو تصویرونو کې چارواکي لیدل کیږي چې د توغولو دغه دستګاه په شنه رنگ رنګوي. په پرونی تصویرونو کې بیا ښکاري چې ظاهرا نیمایي برخه سوځېدلې ده. دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا هغه درې هیوادونه دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د امریکا متحدو ایالاتونو فشارونه دوام لري. په یو بل پرمختګ کې د امریکا خزانه وزارت پرون له حزب الله او حماس ډلو سره په تړاو شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د خزانه وزارت وویل چې په لبنان کې ډیره جمال ټرست بانک باندې په دې خاطر بندیزونه لګوي چې د سخت دریځ حزب الله ډلې د غیر قانوني مالی او بانکي فعالیتونو ملاتړ کوي. د دغه اقدام لمخې جمال ترس بانک له حزب الله سره د مالی مادي او ټکنالوژي ملاتړ یا له دغه ډلې څخه د مالی یا نورو برخو کې د ملاتړ په خاطر ځانګړی نړیوال ترهګر اورګان پیژندل کیږي. د راپور لمخې د خزانې وزارت په بیان کې ویل شوي چې جمال ترس له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله له مهمې مالی ادارې سره اړیکې لرلې او د شهیدان الله فاونډیشن او هغو کمپنیو سره چې د حزب الله اجرایوي شورا پرې کنټرول لري مالی خدمات برابر کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت دغه راز ویلي چې په عمان کې هغه افراد په نښه کړي چې ګمان کېږي د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک لخوا په غزه کې حماس ته د نغدو پیسو په لیږدولو کې لاس لري. محمد سرور، کمال عبدالرحمن، عارف عواد، فواز محمد علي ناصر او محمد کمال الایا هغه افراد دي چې دغه بندیزونه پرې لګول شوي دي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانې وزارت مرستیال سیګال مندلکر وویل چې دغو کسانو د ایران له قدس ځواک څخه د لبنان د حزب الله ډلې له لارې په غزه کې حماس ډلې ته چې یوه ترهګره ډله نومول شوې د په لسګونو میلیون ډالرو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. د دغو بندیزونو له مخې افراد او سازمانونه منع کېږي او هم امریکایي اتباع او شرکتونه نشي کولی چې ورسره معاملې وکړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د انډونیزیا چارواکي وایي د خپل هیواد پلازمینه بل ځای ته انتقالوي، خو خبره څه ده؟ اسوات څاروان متری خبروي.
هوا تودې شي، شارونه ډوبي شي. د انډونیزیا چارواکي وایي د خپل هیواد پلازمینه بل ځای ته لیږدوي. دوی وایي چې اوسنۍ پلازمینه جاکارتا چې په جاوا سمندر کې موقعیت لري مخ په ډوبېدو ده. متخصصان وایي چې په وروستیو لسو کلونو کې د جاکارتا شمالي برخې 2.5 متره اوبو لاندې کړي او هر کال په متوسط ډول د دې ښار په شاوخوا کې له 1 تر 15 سانتي متره پورې اوبه لوړې شي. د انډونیزیا پلازمینه په داسې ځای کې ده چې 14 سیندونه سره یو ځای کیږي او نیمایي جاکارتا د سمندر د اوبو تر سطحې لاندې ده. متخصصان وایي شایي جاکارتا تر 2050 میلادي کال پورې بیخي تر اوبو لاندې شي. د مځکې د تودېدو او په نتیجه کې د کنګلونو د ویلي کېدو له کبله د واشنګټن، پیکینګ او د نایجیریا د لاګوس ښار په ګډون یو شمېر نور ښارونه هم د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دي. لاګوس چې د افریقا تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی، له اقلیمي نظره تر بل هر ښار د سیندونو د مستېدو او سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی.
تاسو له پیغامونو
چې د برهمان د نورستان له د جلال آباد څخه د بشوزو له سوالي څخه شباب کړي نه خبره ته د مخ کې افغان نسیم لګل کار کوم توان نسیم هم کار نه کوي بیا چې سلا سم کار واسه دا هم سم کار نه کوي بیا ریبا واسه ریبا هم کار نه کوي دا د مشکلات لرو د بنغار کې د بشوزو له سوالي په نورستان مینا کلی کې به کوم کار نه کوي کنه راځي کلی کې به کوم کار نه کوي او کاته اتفاق کلی کې به کوم کار د تر کومه د فرکه سره پوری دکا د لږ چی او شل بیچ کلی نه بم ډیری دا موږ مشکلات لرو او بل دا کوڅه دا ځنه کې مرسان نه نه دا کور شبا دا ځنه کې دا کوڅه نه په خلی دا مشکلات لرو دا چار وخت ته شور سره ډیر په خبره باندې په دې کاله
زه هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ما د غزیر اتلو کارکونکو ته دا وسیله هم د چنا پیغام راځي چې په هلمند کې ډېر خلک دي د دې سیوی په دې کې پر ډنګار باندې په خپل دغه مټر جن وایي چې خپل مټر جن وایي چې هلله کوم چې دا خلکو مخنیوي ونی سي وسله
د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه داره چې تا خو ډېرې وعدې د خونکو سره وکړې خو یوازې هم سرته ونه رسوله، ولې د خونکو ته هېڅ پاملرنه ونه کړه؟
نور احمد افغانیم د هلمند ولایت دا پیغام درته رسېږي. ما د اشرف غنی نه دا ارزو غوښتنه ده، زموږ په افغانستان کې بېکاره ځوانان زیات ګرځي، کار لا عمل کار نه پیدا کیږي، د بیکاری د عمل څخه په ډیر ناوړه مالونو باندې اخته کیږي. نو ما د اشرف غنی نه دا پایښ او هیله ده چې د افغانستان د نوي نسل ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي. والسلام، به احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو تر دې د ممول ملتیا مننه کوم. تر خبرونو وروسته نور موضوعات هم درته لرو او په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو ونیس خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا شی بچي د افغانستان په وخت 3:30 بجې کیدونکې دی. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی ده او د مهمو خبرونو لنډیز تاسو سره شریکوي.
د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د تیرې شپې جګړه په شاتم باور سوي ده. وسلوالو طالبانو تیر شپه دغه ډلیزه حمله کړې وه. د تخار د ولی وین محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال سخت مقاومت سره مخ سوي دي او دا جګړه چې تر نن پورې دوام درلود اوس د ولسوالۍ څنډو ته په شا سوي. په دې جګړه کې اوښتي مرګ ژوبل پاره څنډې ویل سوي. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې 1500 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د ننګرهار د ولی ویان د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په یادې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د تیرو 24 ساعتونو په موده کې 12 مخالفین وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومټریک دستګاه واستول او پایل کړل. د دغه کمیسیون ویان زبیح سادات نن ازادي راډیو ته ویل چې د لړۍ نن پایل سوه. یو شمېر ګوندونه بیا وایي چې بایومټریک دستګاه تخنیکي ستونزې لري او دغه دستګاه ورته د منلو وړ نه دي. هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو اونیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوې وه، داسې ښکاري چې یو ځل بیا یې خپل مسیر بدل کړی دی. او اوکراین له روسیې سره یې د زندانیانو د تبادلې خبرې لا هم دوام لري.
فریبا ظاهر نه په مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړی. د کمیسیون چارواکي وایي دغه لړۍ نن جمعه پیل شوه چې په لومړي سر فراه، بادغیس او هرات ولایتونو ته دغه دستګاوي استول کیږي. ناجیه صافی په راپور لري.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د استعمالیدونکي بایومیټریک دستګاو تخنیکي ستونزې لا هم پر خپل ځای دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د استولو لړۍ پیل کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فراه، هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیګ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزې هغه درمنه کمپنی هغه مسولیت واخستو، نوې ورژن یې راوړو. هغه زموږ همکارانو په دغه وسیله کې ځای پر ځای کو، هغه مشکل اوسه شوی دی.
تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې دغه بایومیټریک دستګاوي قلف نه لري او د رایې اچونې له ورځې وړاندې هم ترې ګټه اخیستل کېدای شي. همدارنګه د تکراري رایو د استعمال نه مخنیوي او د عکسونو نه تشخیصېدل د دغه دستګاو دوه نورې عمده ستونزې یادې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 12,000 نوي بایومیټریک دستګاوي رانیولې چې د پخوانیو 22,000 سره یې شمېر 9,500 دستګاو ته رسېږي. په ورته وخت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بایومیټریک دستګاو کې ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
ان مو غوریدلی چې تاسو که څلور سو ځلې هم خپل غوته په بایومیټریک کې دی دزګای حسابوي او دا یو لوی ناورین دی. خو سړی نه داد چې یو شمیر نړیوالې کمپنۍ د دې دزګاو شفافیت تضمین کړي، څو معلومه شي چې هغه څه چې موږ ته د ضمانت په توګه راکول کیږي درست دي کنه.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ټاکنیز ټیم بیان فضل غنی حقمل بیا لازد رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
زمونږ وړاندیز دا و چې د بایومیټریک دستګاه باید ستانډارډ وي، معیاري وي، هیڅ ډول تخنیکي ستونزه ونه لري. ګوندونه باید مطمئن شي چې کومې دستګاوې چې کارول کېږي په دې کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولې متاسفانه چې دغو وړاندیزونو ته توجه نه ده شوې،
د یادولو ده چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغو دستګاو کې بېلابېلې ستونزې موجودې وې. د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د رایې اچونې په ورځ د بایومیټریک د یو شمېر دستګاو کار نه کول او د کارکوونکو کمه تجربه هغه ستونزې یادې شوې وې چې د رایې اچونې په ورځ پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مهال ډاډ ورکوي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د دغو دستګاو ستونزه هواره شوې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې احتمال ډیر دی، خو یا دغه هوکړه به په افغانستان کې د جګړې پای وي؟ په افغانستان کې به د داعش او نورو ترهګرو ډلو سرنوشت څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د داعش مخ په زیاتېدونکي ګواښونه یو جدي موضوع ګڼي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګري ډلې چې غړي د بیلابیلو هیوادونو اوسیدونکي دي، د سولې له پروسې سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته به بیا هم سیمې او نړۍ ته یو سرخوږی وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د داعش او سو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تېره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا وایاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او جدي ډېر احتمال شته چې کله چېرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکانو سره کامیابي د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونهشي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسېدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کېږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالی مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یو ځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبا به حد وابستگی مالی و مهارت های نظامی
طالبان له دغو ډلو سره دومره مالی، مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به یې اقدام کول لري خبروي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنگ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه، د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندله، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده تر څنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سو میاشتې مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهره راغلي، له دې هېواده بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډېر کمزوری دی. د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي د دغو ډلو ریښې تر ډېره په پاکستان کې دي او له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به فعالیتونه نور هم پراخ شي. د غور جنګیالي، چچني، پاکستاني، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغو ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وایي دغه جنګیالي د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود و او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهال راغلي وو، اوس خپلو هیوادونو ته نشي تللی. هغوی دلته ودونه کړي او نسل یې تولید کړی. یو شمېر یې له ټولنې یو ځای شوي او ټولنیزې ریښې لري، په ځانګړې توګه په بدخشان کې.
د داعش ډله په دغو ډلو کې تر ټولو خطرناک او قهرجنه ګڼل شوې چې له 5 کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې شته او د دفاع وزارت کله وایي 200 او کله وایي 3000 ترې وژلي دي. د افغان چارواکو په خبره د دغه ډلې جنګیالي په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان، زابل، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې فعال دي. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې هم د دغه ډلې د جنګیالیو د شتون خبرونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې تلفات یې هم لرل په رسنیو کې تاوده خبرونه خپاره شوي دي. داعش په افغانستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دوه اونۍ مخکې د کابل په لویدیځ کې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې حمله د بیلګې په توګه یادېدلی شي. په دغه حمله کې شاوخوا اتیا کسان ووژل شول او کابو 200 پکې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دغې ډلې ملا ماته کړې او نور به ورته په هیواد کې د فعالیت توان ورنه کړي.
د داعش ملا په مشرقي کې او په ټوله ساحو کې په غوټه توګه ماته شوې ده او په ځینو ساحو کې چې دوی تحرکات اوس یو څه لري د دوی په وړاندې هم په خاص برنامې سره موږ پرمخ ځو. نه یوازې داعش بلکې طالب او هر بله ډله چې تهدید دی د ډلو ټپلو او د مشرانو او مغزیو نښه کول دا زموږ مهمه وظیفه.
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځ جنوب او شمال کې فعاله ده او کیدای شي پر افغانستان سربیره سیمې او نړۍ ته هم جدي ګواښ ووسي. دغه موضوع ته په کتو دا حتمی ده چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته د نړیوالو شریکانو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ یوه واحده لیکه جوړه شي چې د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو د پراختیا مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کاټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پښتني په جواب کې. حسرت صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني ځوابوي. په لومړي سر کې غواړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړئ. نو که تاسو خوشحالي نئی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد قبیل شهیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غزیدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بس کرام.
بلې، حساسه د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه. په لومړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصاً هغه اوریدونکو ته چې هغوی خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راسولې دي، هغوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. رابشم مشخصاً د دغه ورور د پوښتنې غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنیو ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل، دغه سړک چغل شو او په اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 30 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې د سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 2.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پېږدم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دې بخښ زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشتا او سړک نشتا، سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس بخښ ورک د دارا کې نه لګي، او مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپور چارواکو نه چې مونږ کړی چې سړک کې چې مونږ مساو ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پایو رکی دی هر څو رکی بس غلاش ول وکیلانو جبوت اته کټه کړ. والسلام
حضرت صاحب، په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه نو غوړم چې هغه تاسو ته دروورم، بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. منن
الو السلام علیکم، زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت ما ماته دی هغه به کېلې مال کچته دی دلته د اتصالات زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ، نور سیمونه خو بېخي کار نه کوي، نور شبکې او دغه شبکې مقتدې زیات ستوند ولاړ کړې. نو ما د ازادي راډیو د ټول هغه نه دا مننه کوم چې چېرته د موږ آواز ته وو په ورسې نه ډېر مهرباني به. سلام
حساس ستاسو جواب دی اوریدونکو.
مننه تور ودان د لږه منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړې و د په ځواب کې دوم راوایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی، البته چې د لاج منګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک، البته د لاج منګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی، نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لاج منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی داونه استفاده شوی دا په لږه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی، او انشاءالله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
ټلیفوني شبکو ته ورسو همدې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاثیرات وایس چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې او د پاپه خو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ ډیری ول سوالو سرکونه چې عمومي سرکونه دی او لوی لارې دی هغه جوړ شوی دی، البته دو سرکونه چې مشخصا نه دلته یادونه کولای شو ما وړي خورا مهم اساسي سرکونه دی، لا هم هغه نه دی جوړ شوی. هغه عوامل هم واضح دي چې پکتیا ولست هغه باندې پویږي، یو هغه د احمد خیل او زادی عریب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي، او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي، او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی ماشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فعلا قراردادونو کې ریسکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغو د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي. په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي الله دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغه پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو. موږ له ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات ته ګردیز ترمنځ سړک ته چې فیلن کار پرې روان ده، کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفتو چې هغوی تل د ابادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نفرت لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلاً موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده، ولس یو څه همکاري کړې ده، له هغه نه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلاً ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملاً جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ګورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې، په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي څنګه چې د قناعت وړ باید ووسي او خلکو ته د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه، اړوند وزارت نه، چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې، تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي، همدارنګه د 3G سایتونه دي، په یو شمېر باندې په مرکز کې به 4G انټرنیټ سایتونو باندې سږ کال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي. او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو. مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زمونږ په یو دوه نور ولسوالۍ کې چې په هغه کې د یوازې زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو، دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات ته، نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د اترا د ادارې په مرسته باندې همدارس دي کلیو دي په بخښنه سره دي مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزې ته دي پای ته کېدو.
ډېر مننه کوم حسر صاحب. ورستي پښتنه یا د زموږ د اوریدونکو هغه ورستي غوښتنه او شکایت به هم وورو، بیا به راسه بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه شپې کولای د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډیره ګران دي او کسابانو چې کوم نرخونه دي دغه نه ډیر اوچته خرڅوي. اوس څوره دي چې دور دي دولت بندې کوي کسابانو. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي، تر څو خپل نرخونه د دولت عملی نه کړي. دولت 200 روپۍ نه ورکړي او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې. او دولت دا ډیر ښه اقدام کوي، د موږ ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو. او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولای چې دا خپل روزمات ته یو څه وخت ډیره مننه.
بلې حضرت صاحب، غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کوم چې کله لکه چې دی اوریدونکي وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې، دې ته ورته نور اقدامات کوي، یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کړي، څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه، څونه د دې څارنه کوي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي، تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار دی مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړی ده. تر هغه پورې د پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي کاغه ښاروالي او یا نور ریاستونه دي هغوی په خپلو برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم نو دغه ستونزه چې د غروري مشخصا یادونه کړی وه دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه. له هغه نه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته هغوی سره دوی نه و جوړ. وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه د سرغړاوي نو هغه په مقابل کې بیا دوی کاري احتساب وکړه او ډېرې ورځې د دوی قصابۍ باندې وي. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابان ورونه سره ورسېدل. اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې د قصابانو همدارنګه د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادی دي دوی مسؤلیت هم جوړېږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځې لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده. انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي فعلاً جریان لري تر ډېره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده. په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانیو له خونو سره هم خلکو بلاتیا کمه وه. په دې اساس باندې هم یو ستونزه معمولي وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده خلک کاغه مشتریانو کاغه دکاندارانو هغوی اوس فعلاً د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې.
بله، په بخښنه سره یو بله پوښتنه به هم وکړم. تاسې د افغانیو د ترویج خبره وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې څنګه مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون او د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستاني کلدار رایجه وه. خو خوشبختانه په تېر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمام شوې دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سلنه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلاً هم دا هڅې روانې دي. خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلاتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده پلورل کېده یا پیرل کېده او فعلاً د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی. نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې اګاوو خبرو او نه هم دکانداران. او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده. وروسته له هغه نه چې په څومره چې قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان ښاغلی عبدالله حسرت، ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو ومنل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واورېدل او دوی ته مو جواب وویل.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار تایر روشان را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.